پنه کې اورې چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد نشي کولی چې په زوره افغانان له خپلې خاورې وباسي. د وروسته له هغې چې د پاکستان پارلمان پرون په غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په خبرو سربیره دغه راز وویل چې له دې هیواده د میلیونونو افغان کډوالو د ژر ایستلو لپاره یو پلان ترتیب شي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزارت تاییدوي چې اوس مهال د دې هیواد 12,000 سرتیري په افغانستان کې دي. د پاکستان پارلمان په یوه پرېکړه لیک کې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړي چې ویلي دي پاکستان څخه دریځو او ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له واشنګټن وغوښتل چې د شمالي کوریا په وړاندې له پوځي اقدام ډډه وکړي. به خبرونو تفصیل، د لوګر والی تاییدوي چې مرکز پل عالم ته نږدې د ناتو په هوایي برید کې 12 خلک وژل شوي دي. حلیم فدایي وایي په دغه برید کې په باري ډاک یو کور چې وسلوال طالبان پکې پټ شوي وو په نښه شوی وو. د لوګر والی په دې برید کې چې ویل کېږي د طالبانو دوه مشهور قمندانان هم پکې وژل شوي دي. 14 خلکو د ټپي کېدو خبره کوي. نړیوالو خبري اژانسونو د لوګر د والي د ولایتي د شورا د یو غړي حسیب الله ستانکزي له قوله بیا ویلي چې وایي په دغه برید کې د لوګر د خوشي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي احمدالله او په سیمه کې د طالبانو مرستیال قمندان قاري نقیب الله دواړه وژل شوي دي. د امریکایي ځواکونو یو ویان جان روس ویلي چې دوی ته تر اوسه روښانه نه ده چې څه پیښ شوي، خو په دې اړه څېړنه کوي. له دې مخکې د تېرې دوشنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې هم په هوایي برید کې د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا شوې وه چې یو دولتي پلاوی په اړه څېړنه کوي. د امریکا دفاع وزارت تاییدوي چې اوس مهال د دې هیواد 12,000 سرتیري په افغانستان کې دي. د پنټاګون د چهارشنبې د ورځې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې چې پخوا 8,400 ښودل شوی و زیاتوالی لیدل کېږي. خو د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلي چې د 12,000 شمیر د قواو زیاتوالی نه، بلکې د ځواکونو د تعداد دقیق رقم دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي منصبدارانو مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د ځواکونو شمیر د اعلان شوي رقم څخه اوچت دی، خو قوماندانانو یو شمیر ځواکونه افغانستان ته په موقت ډول استولي او بیرته له دې هیواده ایستلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې به واشنګټن تر 500 پورې نور سرتیري هم افغانستان ته واستوي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د 1496 لمریز کال پیل راهیسې 350,000 افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ په بېساري توګه دوام لري.
از آغاز سال تا اکنون
د کال لپاره تر اوسه پورې زموږ 350,000 هیوادوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانانو ستنېدل په بېسارې توګه زیات شوي او د افغانستان دولت پلان لري چې د خپلو امکاناتو سره سم د اړتیا وړ خدمات دغو ستنېدونکو ته وړاندې کړي. د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې اوس مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په پاکستان او 950,000 نور هم په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیر شپه په مسقط کې د عمان د ټیم په وړاندې خپل لوبه 2-0 وبایلله. د افغانستان ټیم له کوښښونو سره سره ونه شو کړی چې د عمان د ټیم په وړاندې کوم ګول ووهي. په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام لوبو د غوراوي په روانو مسابقو کې د افغانستان راتلونکي لوبه له اردن سره ده چې د سه‌شنبې په ورځ به ترسره شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پارلمان په یو پریکړه لیک کې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړي چې ویلي د پاکستان څخه دریځو او ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم د پارلمان پرونۍ غونډې ته وویل چې پاکستان کې ترهګر فعالیت نه لري او په پېښور او کوټه کې هم د افغان طالبانو شوراګانې نشته. د پاکستان اسمبلی په یو غږ د امریکا د ولسمشر هغه نه منونکي څرګندونه چې د اګست په 18 د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال وکړي ردوي. د پاکستان پارلمان په افغانستان کې د ناتو د قمندان جنرال جان نیکلسن ادعا هم ردوي چې ویلي په کوټه او پېښور کې د طالبانو شوراګانې فعالې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې ترهګر په پاکستان کې فعال پناه ځایونه لري. ډونالد ترامپ دا هم وویل چې امریکا په پاکستان کې د افغان یاغیانو فعالیتونه نور نشي زغملی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې له واشنگتن نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په وړاندې له پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینې په وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کراتو ویلي چې د پیونګ یانګ په وړاندې ټول انتخابونه د میز پر سر دي. ترامپ د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې وویل دا چې له پیونګ یانګ سره باید څه وشي دا په خبرو نه شي کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف ټیلرسن ته وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې هر پوځي اقدام به ډېر ناوړه نتایج ولري. هغه همداراز وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د نورو بندیزونو لګول به هم معکوسه نتیجه ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسیې نوی سفیر د چهارشنبې په ورځ د موسکو او واشنگتن ترمنځ د پوځ استخباراتو او د بهرنۍ پالیسۍ د مشرانو ترمنځ د مستقیمو او منظمو اړیکو د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د موسکو او واشنگتن ترمنځ په پوځي برخه کې ارتباطات وروسته له هغې پرېښول چې په 2014 کال روسیې په غیر قانوني توګه د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. خو له دې سره سره د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ لیدنې کتنې ترسره شوې دي. په واشنگتن کې د روسیې نوی سفیر اناتولی اوتونوف په هغه مرکه کې چې په کمرسنټ وی پانه کې خبره شوی ویلي دي چې د دې وخت را رسیدلی چې ګډي او منظمې کتنې بیرته پیل شي چې د په وینا د تروریزم او سایبری حملو په وړاندې مبارزه لا پیاوړې کولای شي. او نن د عرفې مبارکه ورځ ده او تقریبا 2 میلیونه حاجیان به نن ورځ د عرفات په غونډۍ او شاوخوا سیمه کې په دعا او لمونځونو تیروي. د غراز د نړۍ په ګوټ ګوټ کې 1.8 میلیارد مسلمانان هم د لوی اختر لپاره تیاری نیسي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اوهورګیا ازادي رادیو ټکی کم ولانه په پرونه کې اورئ چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد نشي کولای چې په زور افغانان خپل خاورې وباسي.
هیڅ کشور نمیتونه در ارتباط به میلیون ها انسان بدون تفاهم هم کشور اصلیش یا کشور مبدا تصمیم بگیره.
د پاکستان پارلمان پرون په غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د غندنې ترڅنګ د غراز له دې هیواد د میلیونونو افغان کډوالو د ژر ایستلو لپاره هم د یو پلان وړاندیز وکړ. په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د لوی اختر لپاره د تیاریو په اړه راپورونه لرو. په سعودي عربستان کې مو د حج له نننیو مراسمو هم خبرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې هند او چین ویلي چې په خپلو کې وروستي راپورته شوې سرحدي لانجه به پای ته رسوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. مننه چې تر دې دمه را سره یاست. د خبرونې پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. کابل وایي که چیرې پاکستان افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ستانه کړي نو له نړیوالو به مرسته وغواړي. د پاکستان پارلمان پرون له حکومت وغوښتل چې د 2 میلیونو افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره پلان ترتیب کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حافظ الله میاخیل ازادي رتوول د کډوالو ستنول باید د هغه توافق په اساس ترسره شي چې د ملګرو ملتونو د استازي په حضور کې دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې.
د پاکستان پارلمان د چهارشنبه د ورځې غونډه کې په دوو مسلو جدي خبرې وکړې. له امریکا سره د اړیکو راتلونکي او د افغان کډوالو ستنول. د خبرو په پای کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف په حضور کې یو پریکړه لیک چې وکیلانو د امریکا د ولسمشر وروستي تورونه په کې وغندل هم تصویب شو. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې دا پاکستان دی چې د افغانستان جګړه یې اوږده کړې. د پارلمان غړو د غونډې په یو برخه کې دا غوښتنه وکړه چې له پاکستان څخه د میلیونو افغان کډوالو د استنولو لپاره ښه یو پلان برابر شي. بلخوا د افغانستان د مهاجرینو وزارت په خپل غبرګون کې وویل چې د افغان مهاجرینو د استنولو په اړه هر ډول پریکړه باید د شوي درې اړخیز توافق په اساس وي. د مهاجرینو د وزارت سلاکار حفیظ الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې اړخیز توافق د افغانستان او پاکستان او ملګرو ملتونو ترمنځ شوی دی چې په اساس یې هر کال د کډوالي سند لرونکو افغانانو ته پاکستان کې د پاتې کېدو کارتونه تمدیدیږي. د مونږ غوښتنه دا ده چې د کډوالو ستنېدل د توافق سره سم تدریجي په عزت او خوندي توګه او د دوی په خپله خوښه وي. هیڅ کوم هیواد نشي کولی چې د اصلي هیواد یا د مبدا هیواد سره له تفاهم پرته د میلیونو انسانانو په هکله پریکړه وکړي. شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. په دوی کې 1,03,000 کسان اسناد لري او 1,00,000 نور بې اسنادو دي. د هغو کډوالو سندونه چې پاکستان کې په قانوني توګه ژوند کوي د 2018 کال تر پایه اعتبار لري چې له شوي توافق سره سم ښایي هر کال تمدید شي. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت سلاکار وایي کچېرې پاکستان په خپلو ژمنو ونه درېږي کابل به نړیوالو سازمانونو ته مخه کړي.
ما فکر نکنم اگر پاکستان چنین یک تصمیم بگیره.
زه فکر نکوم چې پاکستان به دا ډول کومه پریکړه وکړي، خو که چیرې داسې کومه مسأله پیښه شي د هغو نړیوالو سازمانونو څخه چې موږ سره همکاري لري مرسته غواړو. که چیرې داسې کومه موضوع وي نو بیا یوې څلور اړخیزې غونډې ته اړتیا ده چې د افغانستان، پاکستان، د کډوالو د نړیوال سازمان IOM او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو د سترې کمیشنرۍ یا UNHCR استازي پکې برخه واخلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د پارلمان پرونی غونډه کې دا هم وویل چې افغانستان او متحد یې امریکا خای د افغانستان هغه پولې لکوم ځای چې د دوی په وینا تروریستان پاکستان ته راوړي باید وتړي. وروسته لدې چې واشنگتن د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل نوې پالیسی اعلان کړه او په هغې کې پاکستان تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ، د دغه هیواد چارواکو د امریکا او افغانستان خلاف توندې څرګندونې کړې دي. د افغان کډوالو د ستنولو مسأله چې تر دې مخکې د پاکستان پارلمان کې مطرح شوې نه وه پرون یې ګڼ وکیلانو ملاتړ وکړ.
و همردل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد نشي کولی په زور افغانان له خپلې خاورې وباسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار دا څرګندونې ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان پارلمان پرون په غونډه کې په 2 موضوعاتو جدي خبرې وکړې. یو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي او بل هم د افغان کډوالو مسله. د نوې ستراتیژي په اړه د پارلمان غړو دغه ستراتیژي په کلکه وغندله او د کډوالو په اړه یې وویل چې باید له دې هېواده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د ژر ایستلو لپاره یو پلان حکومت ژر ترتیب کړي. پاکستان پر افغانستان د فشارونو په زیاتولو سره د غراز د سرحدي سیمو باندې د خلکو باندې هم په وروستیو کې د بریدونو لړۍ تیزه کړې ده. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې د افغانستان د ختیځو یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو او چارواکو له ازادي راډیو سره مطرح کړی و. د سیشن بی پورزم افغان ولسمشر دا موضوع د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره مطرح کړه او له ملګرو ملتونو یې په کلکه وغوښتل چې د پاکستان د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وکړي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دن دی ازادی په چپو کې اونیس پروګرام ورده 2 ساعته دوام کوي او بیا هم په افغانستان کې د امنیت او د غرض د سولې ټکنۍ هڅې موضوعات څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او که په دې اړه پوښتنه لرئ مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ورکو شو کسانو د یو فهرست چمتو کوي او حکومت وړاندیز کوي چې په دې برخه کې هلې ځلې زیاتې کړي. پرون د اګست 10 په نړۍ کې د ورکو شو نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په لسګونو زره کسان انتري انتم شوي دي. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ورکو شویو کسانو د موندلو یا د هغوی د مړي ژوندي د موندلو لپاره پکار ده چې حکومت هڅې زیاتې کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر ازادي رادیو ته وویل چې اوس یو نړیوال کنوانسیون جوړ شوی دی چې له دې لارې حکومت کولی شي د ورکو شویو د پلټنې هڅې ښه مخته یوسي.
کنوانسیون به نام انفورس
یو کنوانسیون د انسورس ډیسپیرنس په نوم جوړ شوی دی چې هله منه يم د افغانستان حکومت له دې کنوانسیون سره یو ځای سي او هغه تصویب کړي. تر هغه وروسته اسانه کیږي چې د افغانستان دولت د هغو کسانو لست راغونډ کړي چې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په خپل نوی راپور کې څرګندوي چې د 1950 کال د ثور له ومی وروسته په شلو میاشتو کې یوازې په کابل کې 20 سره کسان ورک شول. د دې سازمان په باور په ټول افغانستان کې دا شمیره یو لکو تر رسیدي چې اکثره د وخت د حکومتونو له لوري د سیاسي مخالفت لامل نیول شوی او په ډلې زو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوی دي. سیما سمر وای چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ورکو شویو د نمونو یو لست چمتو کړی دی.
له بده مرغه موږ نه یو توانیدلی چې د خلکو یو لوی لست چمتو کړو. زموږ یو شمېر دفترونو د ځینو محدودو کسانو لست راغونډ کړی او هغه لست هم را سرسته چې د هالند لوی څارنوالي اعلان کړی.
د هالند لوی څارنوالي نږدې 4 کاله مخکې د شاوخوا 15,000 کسانو یو لست خپور کړ چې په 1950 او 1950 هجری لمریز کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت استخباراتي ادارې اکساله خوا وژل شوې دي. د هالند حکومت وایي چې د لست امان الله عثمان په نوم له یو کس نه چې د اکسال د تحقیقاتو د څانګې مشر و د تحقیق په اساس برابر شوی دی. امان الله عثمان اقرار کړی و د هغو کسانو په اسنادو یې لاسلیک کړی چې باید اعدام شوي وو. د هالند حکومت د دې کس ته پناه غوښتنه رد کړه خو د دې هیواد د قانون په اساس له هالند و نه وته او بیا په 1991 کال کې هلته مړ شو.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو ځانګړي پروګرام د ازادي راډیو د بل جون پښيبو کې له پروګرام سره په ګډه درته خبرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د لوی اختر لپاره تیاری نیول کیږي. په کونړ کې هم د لوی اختر را رسیدو سره د نورو تیاریو ترڅنګ د قربانیو دپاره د څارویو پلورلو بازار هم ګرم شوی خو هغوی چې د قربانۍ وس لري د ازادي راډیو خبریال وایي د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. روحلا انوري نور جزیات وړاندې کوي.
په کونړ کې هم د لوی اختر د را رسیدو سره د قربانیو د پاره د سارویو د پلورلو بازار ګرم شوه. د چا چې د قربانی کول وسکیږي هغه ډلې ډلې د مال منډیانو تزي او د خپل خوخي ساروی خلی. دا هم د مرکز اړوند کرالی پول لاندې د کوچنی سین په غاړه د سارویو منډی ده. دلته لری لری زینو خلکو مالونه را وستی او هر یو کوخخ کوي چې په خبه یې و پلوري. خو څاروی خستون کې د نرخونو د لوړوالي پلورون کې د بایو د ټیټوالي او د خستون کو لکموالي ګلمندي.
زمانم داود دې نو آباد وسیدم کې نظرنګو کلی مالونه را وستی چې نن سبا هر سړی راځي چې ته پوښتنه کوي په سولې شپې ته زار څولې هزار نه کتر لري نه وای نور چې د پارڅو ویو او د غریبانو واس پنې کیږي چې چا سره سخی پیسې کوي غونډه کې دا واس کیږي چې وېخلی او ویس
ساروی پلورون کې وای ټول کالې په دې هله خواري کړي چې ساتلې ساروی به په خه قیمت او پلورل شي او د ژوند کومه ګډه به پر روان کړي. خو اوس چې بازارونو ته ګوري هله نه پوره کیږي.
مانو خانوري دی او کنوټ ولایت رسیدونکو
درخونه مال ما خپل غوې می ساتل ما رختر کې به خرڅ مو چالات مو واغست نو دو ارزه ما ته نه کولم بیرته روان کړم د کوټه به درخونه ډیټ ډیټ غټب کې نشته رچی
ډیر داسې کسان شته چې د قربانی وس نه لري او وای کټول بازار په یو افغاني شي او چا سره یو افغاني نوي نو پارزانې او ګرانې به څوکړي
زمانو سیر ولی خان دې کونل وسیدن کما او د تاروی چې دې دا ډیر ګران دي او تو نشه اصله چې خپل ډوړی په دا کې او پیدا کی تاروی وسو اخلینو اختر دې او بس ایڅو کم نشي کوله ټول غریبانان دې ته تاروی به ډیر ګران دي
تغرزه د پیښور اوسیدونکو هم وای چې په منډیو کې د څارویو د بیې ډیر لوړې شوې دي د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال هم د پیښور د څارویو په منډیو کې له خلکو سره غږیدلې ده
په پیښور کې هر کال د لویې قربانۍ د اختر لپاره رسیدو سره سم د دې ښار په مرکز او شاوخوا سیمو کې د څاروي منډې لګیږي چې هر ورځ ورته د پیښور او شاوخوا سیمو زرګونه کسان ورځي او د قربانۍ لپاره پکې د خپل خوخي څاروي پیری د نور کلو په سر سکال هم د پیښور پر رنگ روډ جی ټی روډ او یو شمېر نور سیمو کې د څاروي منډې لګیدلې چې د خیبر پختونخوا پر کلیوالي سیمو سربېره ورته د پنجاب صوبې له مرکز لاهور او د دې صوبې له بیلابیلو سیمو څخه هم سوداګر راغلي او ډول ډول څاروي د پلور لپاره راوستي دي منډیو کې د هر ورځ د خلکو ګڼه ګڼه ډیره وی او زرګونه کسان ورځي خو د ساروی پیرودونکو د ترکنو په پرتله سکال د بایل لړل شکایت کوي د پیښور د رنگ روډ د ساروی په منډی کې کسان د خلکو جوش او خروش لري ټول ورده خو د ساروی پیرودونکو وای هر کال د ساروی نرخونه لوړیږي او لامل د سوداګرو له حد زیاته ګټه پګوته کوي په دغه منډی کې د ساروی ځینې پیرودونکو ټول ورځ په منډی کې د قربانۍ لپاره د ساروی په خخول تیر کړي لو لوړ نرخونه سره ټکوي وای
پیښور خلک یو او بل کال راغلی ساروی خودوم د ګران نو چکر موالو منډی موګه تارنګ پرنګ ساروی موګه تل
ګران دي ساروی او بالکل واري نمبر دي کم از کم چې یو لکه روپو ساروی دی یو لکه تیا دو لکه وای بلکې شپږ لکه باندې چې سترګې دی بخوګيږي نو دا سیمه ته خوندې په کار سره کوم دي منډایانو کې په کار ده او دا غری مانو په تلاز نه پاتې
لو بلې خو به دغه منډی کې سوداګر ټینګار کوي چې سکالې تر په خوره د ساروی پر اورل ډیر مصرف کړي نو ځکه به یو سل وړي دي دو تنو سوداګرو چې یو ل پنجاب او بل د په خوره ل پرتی کلیوالی سیمې څخه د خرص لپاره د غمنډي تصاروی راوستي و ل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وې
اساګر مصرفونه به زیات کړي ورور دار یو باندې 2-3 په خرص راغلي او دی وزن
او څه کار موږ مال لا وسته د کاله بیا موږ لا وسته د بولپور د مال لا وسته د لاور نمبر وسته د ټوټه مختلف دي 1 لک نه والا تقریبا 3 لک شوی 3 لک پورې ګټ د لپاره ولګو د نه خرچې کوو په ځای باندې پیسې ورکو د چترې باندې پیسې ورکو ډېر خرچې کوي موږ دا چې کوم سره راولو باغ باندې د خرچه واجو
د یادونه وردا چې په خبر کې د ساروی دغه منډي د اختر تر درې مې ورځې لګیدلې وي او هر ورځ پکې د خلکو زخت زیاته ګڼه ګڼه وي
وړاندې په سعودي عربستان کې د حج لنننۍ مراسمو مو هم خبرو خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي
له واشنگتن خبریدونکو ورسپانی د هیل په خپل ورستی غړنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې چې سرلی کې دی امریکایي رای ورکونکو افغانستان ته د زیاتو امریکایي عسکرو د تک په اړه متفاوت نظر نه لري د ورسپانی په حواله یو تازه نظر پښتني څرګنده کړي چې د امریکا ولس پرتی چې امریکا خپل نور عسکر افغانستان ته واستوي کنه موافق نه دی په سروي کې 15% ګډونکوونکو موافقه کړې چې امریکا خپل نور عسکر افغانستان ته واستوي 43% کسانو مخالفت کړی او 14% کسانو بې طرفي څرګنده کړې ده د هیل لیکي په نظر پښتنه کې 43% برخوالو باور څرګند کړی چې امریکا به په افغانستان کې جګړه وګټي او 43% کسان داسې فکر کوي چې وبه یې پایلي په امریکا کې 9% جمهور غوښتونکي او 0% دیموکراتان د افغانستان په جګړه کې د امریکا پر بری باورمند دي دا واشنگتن د خبریدونکو ورسپانې زیاته کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان په وینا کې وویل چې په ابتدا کې له افغانستان د عسکرو د ایستلو پلوي کوله خو دا فکر یې تر هغه وروسته چې په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ بدل شو د برېټانیا چاپ ټلګراف ورسپانې د افغان په ناغښتونکو پړه مقاله خبره کړې چې سمیم بیکزات نومیږي 22 کلن دی او په انګلستان کې د پناه غوښتنه رد شوې ده ټلګراف لیکلی 22 کلن افغان ځوان سمیم بیکزاد چې د پناه غوښتنې عریضه رد شوې و باید د لندن له هیترو هوایي ډګر د ترکیه د هوایي چلن په لوټکه کې افغانستان ته استول شوی وای. د سمیم بیکزاد د مستردیدو په مخالفت کې 3000 کسانو لاسلیکونه راغونډ کړي وو، خو د هغه له برخلیک سره یې مرستنه وکړه. هغه کسان چې افغانستان ته د سمیم بیکزاد له بیرته تک سره مخالف وو د لندن په هیترو هوایي ډګر کې راغونډ شوي وو او مسافرینو ته یې معلومات ورکول چې د الوتکې پیلوټ او نور کارکوونکي د سمیم بیکزاد پر وضعیت خبر کړي. ټلګراف رسپانه وایي سمیم بیکزاد ژړل، حالت یې ډیر بد و او نارې وهلې چې وسلوال طالبان به یې په افغانستان کې سر غوڅ کړي. د ورسپانې په حواله د سمیم بیکزاد پر وضعیت له خبرېدو سره د الوتکې پیلوټ پریکړه وکړه چې افغانستان ته د هغه د جبري استولو په صورت کې به پرواز نه کوي. سره له دې چې د ورسپانې په لیکنه د دې پیلوټ نوم نه دی څرګند، خو ډیرو خلکو مننه ورڅخه کړې ده.
سلګونو زره مسلمانانو د نن د عرفې په مبارکه ورځ د سکال د حج مراسم پیل کړل. البته په سعودي عربستان کې په د حج په سګنیو مراسمو کې ویل کې شاوخوا 2 میلیونه حاجانو ګډون کړی دی. دوی نن د عرفات په غونډه کې دعا او لمونځونه کوي او سبا هم د لوی اختر په ورځ قرباني کوي. دغه ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هم سلګونو میلیونه مسلمانانو د اختر لپاره تیاری نیولی دی. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې.
حاجیانو تیره شپه په مینا کې تیره کړه او نن سهار په جوپو جوپو پلی او سواره په داسې حال کې چې تلبیه او تکبیر یې ویل د عرفات غونډې ته ورسېدل. سکال د بیلا بیلو اسلامي هیوادونو 2 میلیونه کسان حج ته ورغلي دي. ګڼو حاجیانو پرون په مسجد حرام کې تر لمانځه وروسته مینا ته مخه کړه. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په څیر سکال هم په مکه کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان منصور ا ترکی د رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د حاجیانو ساتنه او پالنه د دوی لومړنۍ مسؤلیت دی.
نحن بالعاده الحقيقه يمكن الاعداد
مونږ معمولا یو ورته شمیر امنیتی ځواکونه د حج مراسمو ته ګمارو چې څه د پاسه 3000 کسان وي او په څو برخو کې چې لومړنۍ برخه امنیت دی کار کوي.
المهام التي تخص رجال الامن
عرفات غونډې هغه ځای دی چیرته چې د اسلام ستر پیغمبر 14 پیړۍ په خوا خپل وروستۍ لوی خطبه ویلې وه. لا افغانستان څخه سرکال ډیر زره کسان حج ته تللی دي چې په سلو کې 15 وخت خځې دي. ناصر احمد د مصر څخه او باقی مصطفی د البانیا څخه مکې ته پر رسیدو سره وویل چې په دې ډیر خوشاله دي چې خدای تعالی د حج د ادا کولو توفیق ورکړي دي. ګنشمیر مسلمانان غواړي چې دلته راشي او زه دعا کوم چې خدای دې لمونږ سره مرسته وکړي او هر څه اسانه تر سره شي. زه له خدای غواړم چې د مسلمانانو وضعیت د دنیا په هر ځای کې چوي ورغوي، لکه سوریه او برما. دغه راز د نړۍ 1.8 میلیارد مسلمانانو چې د نړۍ د وګړو په سلو کې 24 جوړوي د لوی اختر لپاره تیاری نیولې ده.
په سعودي عربستان کې د حج د نننۍ مراسمو په باب مو واورېدل. سکال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2 میلیونه مسلمانانو ګډون کړی دی. د افغانستان د حج اوقاف وزارت هم ویلي دي چې سکال شاوخوا له 10000 زیات افغان حاجیانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. د لومړي ځل لپاره هم د حج اوقاف وزارت په وینا د حاجیانو کې د ښځو ونډه ډیره ده. په سلو کې 45 هم ښځې کودل شوي دي.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم صافا وازی اوریدلای شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. او اوس په هم له اسمت سروان وورو چې وای و نوې پرمختللې بي پيلوټ الوتکه جوړه شوې چې په کرنه کې ترې استفاده کیږي.
په امریکا کې پر کرنیزو مځکو د کیمیاوي موادو یا د حشرو د لمنځه وړلو د درملو د شیندلو لپاره اوتومات الوتکه جوړه شوه. دا الوتکه چې پیکا نومیږي په سیلیکان ویلي کې جوړه شوې ده. پیکا پیلوټ ته اړتیا نه لري او پخپله پر کرمندو او باغونو کیمیاوي مواد شیندلی یا سپری کولی شي. د دې الوتکې جوړېده کروندګر او د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو له منفي اخیزو ژغوري. سره له دې چې د الوتکه بی پیلوټه ده، خو یو تن پکې سپریدای شي. پیکا الوتکه په یو ساعت کې پر څه باندې 112 کیلومتر مځکه کیمیاوي مواد شیندلی شي. د الوتکه په ټیټه ارتفاع کې الوت کوي چې کیمیاوي مواد پر مځکه ښه وشیندل شي. پیکا الوتکه چې وزن یې 101 کیلو دی، د باد او توپان په مهال کیمیاوي مواد نشي شیندلی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا په مو کړي دي ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د لوګر والی تایدوی چې مرکز پل عالم ته نږدې د ناتو په هوایي برید کې 12 خلک وژل شوي دي. په دغه برید کې ویل کېږي د طالبانو دوه مشیر قمندانان هم وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت تایدوی چې اوس مهال د هیواد 12 سرتیري په افغانستان کې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د 1,489 لمریز کال پیل راهیسې 350,000 افغانان له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیره شپه په مسقط کې د عمان د ټیم په وړاندې خپله لوبه 2-0 وبایلله. د پاکستان پارلمان په یو پریکړه لیک کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر روسي څرګندونې رد کړې چې ویلي د پاکستان سخت دریځو او ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې له واشنګټن نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په وړاندې له پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د روسیې نوی سفیر د چهارشنبې په ورځ د موسکو او واشنګټن ترمنځ د پوځ استخباراتو او د بهرنۍ پالیسۍ د مشرانو ترمنځ د مستقیمو او منظمو اړیکو د ټینګېدو غوښتنه وکړه. او نن د عرفې مبارکه ورځ ده. تقریبا 2 میلیونه حاجیان به نن ورځ د عرفات په غونډې او شاوخوا سیمه کې په دعا او لمونځونو تیروي. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د چین او هند د اړیکو په اړه یو مطلب لرو. ټاکل شوی د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي پر روانو ورځو کې سره وګوري. دواړه مشران د خپلو هیوادونو ترمنځ تر سختې او جدي پوځي لانجې وروسته تر سره ګوري. دواړو هیوادونو روانونه موافقه وکړه چې هغه لانجه به پای ته رسوي چې له دوه میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پټه پدریدلی حالت رامنځته کړی دی. نور جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې.
ټاکل شوی چې در رواني یکشنبه په ورځ د برازیل، روسیې، هند، چین، افریقا او د جنوبي اسیا د هیوادونو مشران چې د بریکس ګروپ غړي هم بلل کیږي غونډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایند په یو خبري غونډه کې وویل چې هند او چین د دوو گاونډیانو په توګه اختلافونه لري چې په گاونډي توپ کې و نورماله مسأله ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایند وانګ یی وویل مهمه ده چې موږ خپلې ستونزې په مناسب ځای کې مطرح کړي، مناسب چلند ورسره کوو او د دوړخیز درنایي په چوکاټ کې ورته ګورو. وانګ یی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي څرګنده کړ چې دواړه هیوادونه د همکاري زیات امکانات لري. د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم به د بریکس د غړو د مشرانو په غونډه کې له ګډون جلا هم خبري وکړي. په نوی ډیلی کې چارواکو ویلي چې دواړه مشران به د چین په جنوب ختیځ شهر شیمین کې سره وګوري. د دې معلوماتو خپرېدو داسې هیلې پیدا کړي چې شایي دواړه خواوې د اړیکو د شکولو او د هغو ستونزو د حل هڅې کوي چې په وروستیو کې لا زیاتې شوې دي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د هند او چین د اړیکو څیړونکي نیروپاما راو ویلي چې هیڅ لور هم باید پر ګډ سرحد د موجود بنبست لری کېدو سره د بریا تعاون کړي. د هند حکومت په وروستیو کې له چین سره د هیمالیه په سرحدي سیمو کې د یو سرک له جوړولو سره مخالفت وکړ او د دوکلام غرنۍ سیمې ته چې له چین او بوتان سره پر پوله پرته ده سلګونه اضافي عسکر واستول شول. د چین حکومت وویل چې عسکر به په دوکلام کې چې بوتان اداور باندې لري غزمه جاری وساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایند وانګ یی وویل چې هیله لري چې د هند حکومت به له دې وروستي پیښې زده کړې وي. خو په نوی ډیلی کې و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی. رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د چین حکومت د سړک جوړولو هغه پروژه بند کړې او تخنیکی وسایل هم له سیمې لري کړې دي. د دې لپاره چې د سیاسي لانجه په پوځي کړکیچ بدل نسی، دواړو خواوو له غلي ډیپلوماسي چې د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم دروان کال په جون میاشت کې په استانا کې د کتنې پر مهال موافقه ور باندې کړې وه کار اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر نیروپاما راو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د دواړو ترمنځ کړکیچ باید د پوځي مانورونو پر ځای له سیاسي لارو حل شي. خو د هند او چین روابط پر ګډو پولو د جنجال له امله تر فشار لاندې دي او صدر اعظم نریندر مودي د هند په بهر او شاوخوا سیمه کې د چین د زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو له امله اندېښنه لري. د چین حکومت هم له دې امله له هند ناراضي دی چې د تبتیانو مذهبي مشر دلای لاما ته یې پناه ورکړې ده. د چین حکومت دلای لاما ته د یو خطرناک جلای غوښتونکي په توګه ګوري. د چین حکومت همدارس له امریکا او جاپان سره د هند اړیکو له پراختیا خوشاله نه دی.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوبل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کرامت انساني په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب شرغلست.
نه
سیرات صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د کرامت انساني په اړه معلومات ورکړي چې کرامت انساني څه ته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان زوریدلی ولست خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د هر څه د مخه ستاسو سوال ته چې زه جواب ورکم، د لوی اختر را رسیدل خپل ټول هموطنانو ته، ټول ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم. هغه کسان چې شهیدان سوي دي هغوی روح دې ښاد وي. هغه ټپیانو ته چې هغه په شفاخانه کې د درمل لاندې دي، الله دې هغوی ته زر شفا ور نصیب کړي. او هغه مریضان چې په کورونو کې مریضان دي، خدای دې هغوی ته له غیبه شفا ورکړي. ښه اختر غواړم، اختر مبارک سه، قربانی ما هم مبارک سه، طاعت عبادت هم دی الله په وړاندې قبول او منظور سه. ستاسو د سوال په جواب کې به د کرامت انسانی یا د انسانانو کرامت په عقله به شروع به د قرآن عظیم شان د الهي کتاب نه شروع کړو چې الله عزوجلال خپل کتاب کې فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، او په بل آیت کې فرمایي چې احسن التقویم، او ګڼ شمېر آیتونه په دې رابطه باندې چون وخت زموږ د برنامې کم دی. صرف هغه اساسي ټکی د انسانانو له خاطر الله عزوجلال په دې کې چې ما انسانان اشرف مخلوقات او د کرامت سره ما پیدا کړي دي. انسانانو ته که ګورو دم د الله مخلوق دی، که نور مخلوقاتو ته ګورو دم د الله مخلوقات دی. ولې چې موږ تاسې نور مخلوقاتو ته ګورو، اول دینه باید موږ په تاسې احساس کو چې نور مخلوقات په خوله باندې خپل ډوډۍ خوري، خو انسان ته الله عزوجلال لاس ور کړی، په خپل لاس یې راخلي، په ښه ګولۍ جوړوي، په خپل خوله مړۍ نه نباسي. او انسانان چې وګوري ښه جسامت، ښه حسن، ښه صورت الله ور کړی دی د حیث د خلقت نه. راسو دې ته چې انسانان په خپل مابین کې په رنګونو، په قدونو، په جسامت باندې توپیر لري، ولې دغه رنگ، دغه قامت، دغه حسن الله عزوجلال وایي چې ما ته هغه هر هغه څوک نږدې دی چې هغه تقوا ولري. د انسان کرامت په تقوا کې دی او نړیوال نصوص هم په دې رابطه ک هغه جهانی اعلامی حقوق بشر ده ک اسلامی حقوق بشر په اوله ماده کې د انسان د کرامت له خاطره دوی هم ارزښت قائل سوی دي. د ځکه ما د موضوع ته اشاره وکړه چې اوس ټول هغه ملتونه، هغه مذاهب، هغه مفکورې، هغه مختلف مکاتب چې د فکری او د عقیدوي په اساس باندې جوړ سوي دي، یوغوی د انسان کرامت ته ژوند سوله. او دلته ثبوت د دغه آیت ثابت سو چې ټول ملتونه په دې باندې ګواه او شاهد سول چې انسان د کرامت خاوند دی. هغه مفکوره رد سوه چې انسان ته به مختلف نومونه ورکوله. د ده په خلقت کې ګونګ وله سره، ولې دا نن روښانه سوله په دې کې ټول ملت، مذاهب، وګړي، که هغه په شرق کې دی که غرب کې دی که په جنوب کې دی، چې هر چېرته په هر ژبه، په هر رنګ، په هر قد و قامت باندې ټول انساني کرامت اجمن او په دې باندې قال شول چې انسان یو با ارزشه، با وقاره او با کرامته یو موجود دی په دې ځمکه کې. نو دا اصل اساس مبدا د انساني کرامت د قرآن عظیم شان د حدیثو او زموږ اساسي فعلي وضعي قوانینو په رڼا کې ورته هم چې هغه مختلف مفکورې ولې، مختلف نظریات د انسان باره کې ول، ټولو یو لاس، یو ژبه، یو فکر سول چې انسان د کرامت خاوندان دي.
ډېره مننه سیرا صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د کرامت انساني د مبدا ته اشاره وکړه. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د انساني کرامت مبدا یا هغه ته احترام لکم ځای څخه اخیستل سوی، مبدا لکم ځای څخه اخیستل سوی ده؟
د انسان کرامت چې کله نطفه د مور په رحم کې هغه سرش نیسي، ځایېږي، دغه اطوارو په عقله باندې قرآن عظیم شان خپل مفصل بیانات ورکړي دي چې مراحل لري. چې کله دغه تخمه په رحم کې د یو ټوټې په شکل باندې کله موجود ته راغلله، د انسان کرامت د هغه وخت نه شروع دی، د رحم نه شروع دی، تر زیږیدو پورې، تر مرګ پورې چې کله مري د په کرامت باندې خښوي. د دو سوزول په ژوند کې، سوزول پس د مرګ نه، د خلاف د کرامت انسانی دی. انسان ته نقص رسول که هغه د بل چا عمدي وي او یا په خپل لاس باندې دی غواړي ځان ته خالکوبي وکي، نقش نگار وکي، دغه خپله یو نقص د کرامت انسانی دی چې انسان په خپله په خپل رضا باندې خپل ځان ته خالکوبي کوي، د الله هغه خپل صورت تغییری. نو بناً مبدا اصل اساس د رحم نه شروع تر کورنۍ پورې، په کورنۍ کې کرامت د انساني د یو اساسي شرط دی. ځکه کورنۍ یو مهم ستون او یا ستنه د جامعې ده. چیرته دغه کرامت په کورنۍ کې حفظ سو، د کرامت د انساني په کلي کور کې حفظ کیږي، په ولسوالیو کې رامنځته کیږي، په ولایتونو کې، په ملکونو کې، بالاخره ټول انسانان لکه چې الله عزوجل کون اخوانا لکه ورونه غوندې سی، دغه ورورګلي او دغه یووالی دا د انساني کرامت چې یو بل ته موږ تاسې احترام ولرو، همسای د همسای سره احترام ولري، په دې هغه کې ځای کې ځای لري چې زه هغه قول را نقل کړم چې د امام ابو حنیفه په عقل باندې نوشته سوی دي چې د هغه ګاونډی د ته ضرر رسوه، ځکه د هغه د بل دین والا تابع وه، ده به د ده ګاونډي دغه اذیت و هغه به چې دلته به خاورې وراچولې، ده به جارو کاوه او دا به ایسته کوله. کله چې دا سړی څو ورځې دا کار یې ونکړې، پوښتنې وکړې، دروازه یې وټکړل چې دا زما همسایه چیرته دی، ویل چې هغه خو بندي دی، قرضداره دی، ورغې د قرض خلاص کړې، دای را خلاص کړې د قرض نه. دغه ته زموږ او تاسې نیک ګاونډیتوب په کور کې، په کلي کې، په ولایتونو کې، حتی ممالکو سره ښې اړیکې د کرامت او د عزت د لارې نه هم هغه په امن کې کېدای سي، هم په موږ امن کې کېدای سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سړي اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه دا مهال زموږ او ستاسو په ټولنه کې انساني کرامت څومره محفوظ دی
ډېر ښه سوال د تاسو اشاره وکړله او ښې نقطې ته مې اشاره وکړله متاسفانه بدبختانه چې اسلامي نصوصونه نیولې چې موږ مسلمان ځان ته وایو او وزي قوانینو سره نیولې او موږ په کراتو مراتو ستاسو د میډیا له طریق نه او د نورو میډیا له طریق نه د انساني کرامت په ارزښتونو باندې ډیر څه ویل سو ولی متاسفانه چې د ډیموکراسي په چوکاټ کې دغه کرامت انساني حتی له کورونو نیول سوی چې موږ تاسو شاهد دی دیو چې د خلکو پزې پرې کیږي د خلکو غوږونه پرې کیږي د خلکو حیثیت ابرو له کوره نیولې تر جامع او تر بازاره پورې دا د پښو لاندې کیږي متاسفانه کرامت د انساني تر دغه پنځلسو کلو په جریان کې لا تر اوسه محفوظ نه دی بلکې اوج نیولی دی زیاتوالی پکې راغلی دی هغه که په هره سطح کې که کورنۍ سطحې ته لاړ سو هم انساني کرامت حفظ نه دی که په کلي سطحه باندې لاړ سو هم کرامت هلته خوندي نه دی که په ولایتونو که په سطحه د مملکت باندې وګورو که په ادارو کې وګورو په هر نوه اداره کې چې ته وګورې بیا هم هلته کرامت په یو نوه نه یو نوه د پښو لاندې دی هغه کرامت انساني کرامت هغه جنسیتي کرامت یو ښځې ته په سپک نظر کتل هغه په سترګو باندې شکار کول ښکارول او یا په لفظ باندې هغه ته داسې لفظ استعمال چې د هغه کرامت د پښو لاندې کیږي هغه ته روحي صدمه رسیږي هغه روحي صدمه ویني متاسفانه زموږ په دا پنځلس کالو کې باوجود دی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رسمي جریده لري ورکشاپونه لري د خلکو د حیثیت او کرامت د اسلامي نصوصونه او د وزي بشري قوانینو په رڼا کې ورکشاپونه ورکول کیږي میډیا او د مطبوعاتو له لارې خلکو ته عام پوهاوی کیږي ولی بیا هم متاسفانه چې زموږ چارواکي په دې کې پاتې راغلي دي او انساني کرامت نه زموږ په کور په کلي په ولس او په دفاترو په هر سطح کې حفظ نه دی زه امیدوار یم بیا هم په خپل دولت باندې غږ کوم چې راځی انساني کرامت ته ژمن سو چې تر خو اسلامي انساني کرامت محفوظ نه وي زموږ ساسې دغه ستونزې زموږ ساسې دغه مشکلات دا د پای ټکی ته نه رسیږي هغه فقط په تقابل د کرامت باندې یو بل ته احترام ولرو یو بل په خپل غې کې ونیسو هله به موږ خپل عزت آبرو کرامت ټول خوندي وي او موږ په آرامه یو
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-50-40 0999-40-50-50
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري د نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب ساسي په درانه خدمت کې حاضر یم. هغه لنډۍ ده چې یار مې اختر کې مسافر دی، زه په نکریزو دیوالونه رنګوم. په دغه لنډۍ کې یو ځانګړی احساس موجود دی، هغه چې له ډېر عمره د یو چا انتظار کوي، هغه چې د یو چا په نشتون کې د خپلو لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزی دی، او هغه چې د اختر له خوښي بخون کې دوده سرغړونه کوي، او هر شیبه د یو چا په فراق کې وایي یار مې په سرو لاسو مین دی، زه به نکریزی په خپل کور کې شنې کومه. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د لوی اختر ځانګړیو دودونو او د نکریزو لګولو ځانګړي دود ته ځانګړې شوې ده. راځئ فرشتې مرسل ته وګ شو.
قدرمنه دوستانو، په ټوله اسلامي نړۍ کې لوی اختر په ځانګړیو مراسمو سره نمانځل کیږي. د نمانځنې ځینې دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمېر بیا د هرې سیمې د ځانګړي فرهنګ او دود پورې اړه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر د نمانځنې یو شمېر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. مېرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکریزی کوي، بنګړي اخلي او د سینګار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګری د خپل نوی جامو ترڅنګ د قربانۍ غمخوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي اجی پاینده حکمت د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي
یاره مونږ خو بل د خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال او بل کال یو اختر او بل اختر ته پټمای. اختر نمخ کې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالي اخلو، کالي نورست اختر په شپه جمع کیږو، سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کرځو، بیا به د چا کرځو، بیا به د چا کرځو، او بیا مانځه ته به څو بجې وځو. بیا ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډیږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو، او د مانځه نه وروسته چې کله منځو شي بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قرباني کوو. قرباني چې وکړو نو د قربانۍ نه وروسته بیا ملګري راغونډیږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته بیا د یو کور ته ځو، هلته کینو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا دوه ورځې درې ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یو اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمېر سیمو کې ځانګړي څاروي د قربانۍ لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور، هغه درې میاشتې یا څلور میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې ځان ته پسه اخلي. هغه پسه ساتي 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 به قربانۍ کې، لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ غړی. او کوم چې دا پاتې غړي دي، هغوی به غوایي سخوندر چې مونږ ورته وایو، هغې کې بیا شپږ کسه یا اووه کسه یو ځای کېږي، بیا هغه برخې برخې کېږي، هر چا ته خپله برخه ورکوي، بیا قرباني په همدغې کې کوي.
بې وروره خور په کلي راغله، آواز یې وکړ چې د چا کره به ځمه. که د چا ورونه وي نو اتمی به اختر کې د خپلو ورونو له لورې ورته د پلار کره د تګ بلنه ورکول کېږي. بیا هم ښاغلی حکمت،
خو زمونږ په سیمه کې رواج دا ده چې مونږ د واده نه د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه پسې هلک لیږو، یا ورور یا وراره پسې لیږو چې هغه راولي اختر ته. که هغه هلته راځي هغې سره خو ډېره ښه ده، که مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې. که بیا رانه شي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخې، هغه ورته بیا لیږو، نکریزي ورته لیږو، او د چا توان کېږي نغدې پیسې ورته لیږي. بیا هغه زمونږ خور یا زمونږ خورنړه چې بل کور کې وادی، که اختر په ورځ رانه شي، اختر ته رانه شي، بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتمن راځي.
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکمت بشارت په خپله سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي، او وایي
کله چې اختر رانږدې کېږي هلته نه یوازې چې زمونږ مشران او خویندې سیاسر ډېرې ورته آمادګي لري خوښي، ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي. معمولا ښځینه او مخکې لري چې اختر ته یوه شپه دوه شپې درې شپې پاتې، دوی د کور په صفایي کې ډېر اساسي رول لوبوي. کور پرش وباسي، حتی ځینې کورونه رنګوي. نو لږ نه وروسته کله چې سبا ته اختر وي، نن شپه حتماً له اختر نه یوه ورځ مخکې ښځینه که څه هغه نجونې یا سپین سرې دي یا ځوانې ښځې دي، دوی نکریزې حتماً پکې ضرور ګڼي، او تر څنګ هر څوک تر خپلې وسې د اختر لپاره نوې جامې هم کی هم برابرې نو کله د اختر شپه چې راځي اول لویان د کشرانو لاسونه پسره کی کشرانو انجونو او پورسی پړاو کی د شپې یعنی دوی ټول کارونه ختم کی سی په غنه ورسه کار نه کینو بیا غسپنسر یا د پاخه عمر خځ خپل لاسونه خپل باندې نو دا دوی هغه د نکریزو شپه یا د نکریزو خوشحالی وي د اختر لپاره د سبا لپاره هم دوی تر هغه پورې خپل ځان نه سنگاری تر څو پورې خپل ماشومان په نوې جامو باندې سنبال نه کی نوې جامې روانه غونډیږي مثلا د میلمنو لپاره هغه میوه او خوراکونه چې ورته ځانګړي سوي دوی راوړي دي هغه ترتیب نه کی د کور دغه د پخلی او د ډوډۍ پخولو دغه کارونه تر څو خلاص نه کی دوی لکه جامې مامي ناغم
خغلی بشارت بیا د یو ډیر پخوانی دود یادونه کوي او وایي چې د قربانۍ څاروي په پخوا په نکریزو او رنجو سره رخکلی کېدل
مخکې په ځینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانۍ د اجر او ثواب سره ډیر مینې محبت او د قربانۍ حیوان ته په درنه او په خسر کتلو په خاطر باندې به سرګي ورته تورولې سونډیان به ورته جوړول او هغه به آتا ګل به په غاړه کې ورچاول قربانۍ نه مخکې دغه دود مخکې موجود و ډیر او بلکې عام و خو اوس فکر کوم دغه یو لسیزه دوه لسیزه جګړو زمونږ هر څه لمنګ نه اخیستې تقریبا دغه ذوق علاقه کمه شوې ده او ډیر کم وی ډیر کم ځای کې به
نکریزی په اصل کې شنه پانی وي او دغه بوټی د هیواد په ګرمو هیوادونو کې پیدا کیږي خو کله چې مایده شي او په بولم دی شي نو بیا یې رنگ سور ووري نو ځکه خو په لنډیو کې وایي چې تن می د شنه نکریزی پانه بهر تازه دننه رنگ پوینو یم علی ما یو لغو میرمنو څخه دا چې له نکریزو سره علاقه لري دا چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وایي
فعلا یو فیشن ګرځېدلی دی نکریزه هم مخکې کېدای شي چې عادي حالت کې نکریز به وي چې لاس به یې ټول اخیړ غوندې کوو خو اوس یو خاصه ښکلا موندلې ده چې په حساب هغه کې نقشونه دي او کله د لاس په شا باندې مخکې د لاس مخ باندې و تر ډېره حده اوس د لاس شا راوتې ده د پښو شا راوتې ده خو زما په اند نکریز ډېرې چیزې بي یو په اخترو کې او بل هم په واده کې چې باید انجلۍ لاس سور واوسیږي حتی ځینې دودونه دي ځینې فولکلوریکه مسلې دي یا مثلا ځینې رواجونه دي چې کله ناوې سپینو لاسو ډېری نجونې نه خوښوي نکریزه سپینو لاسو د خپل خاوند کور ته لاړه شي خواښې درور یا د کور داسې مشرانې نورې چې کومه پیښه په هغه کور کې وشي دې سره تړاو ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپینو لاسو راغلې وه دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره او خپله شخصي علاقه چې وښیم په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه
د لغمان له اوسیدونکي اسماعیل خیل سره مو مرکه کړې هغه په پیل کې د نکریزو د کیفیت په اړه وایي
کوم نکریزه چې په خواوي هغه نو اوس نشته ده چې د پانی نکریزه مرته وایي کنه هغه اوس نشته ده نو بازار کې زما د عملو د غړي خسته نقشونه چې هغه باندې ده چې
کوم نقش به درته چې قلب
نه قلب څنګه قلب نه چا منورم ده سه چاپی گلان ده خسی رسمونه قلب می نخواهی گی اغسی مثلا چه قلب واچم لاز که یا باز این جونو غنته یا ای لابی ولی کم یا شای ولی کم ده ایت ده کارونه می نخواهی
گی ای لابی خما نو درده
خو قلب ده بویلخ
یا وازی باید این لاسون اسرکه کنی پخیم اسرکه
پخیمی چه زما پی یادی گی چه زو که ورکی و ما ورکی توب که می مور را تسری کری وسی اگه نشم ویلی او چه زما یادی گی ایچ وقت این زبی خوبا نکریزی نکدم
زیر کسان دیو عرف سر لیکی دلتا دوش کار دیگه بخ کرای؟
نه نمی دکر
لیدی دیدی
او لیدی لی می دی چون باز چا خوان پنوم که رازی یا ایس یا که ارشا چی وسی هم اگه یا وروفی لیکی او باز خپل نوم لپاره لیکی خو ما هیچ وقتی دا کار نده کرده
خپل نوم دیم نده لیکی
نه نمی خواخی گی چه خپل نوم میده خو خپل اخم نوم میده نو فلا اسوانی بولی کن چه طول خلقی بکنی
دازی هم نده چه نکریزی دی یوازی پا اخترونو او خادهو که استعمال شی بلکه نکریزی یوش میر فایده هم لری او پا زنگر و مواردو که دی استعمال واردی د لوګر ولایت اوسیدونکو دیوا او خغلې حشمتې پاړه وایي
سړیان ګيري رنگوي په باندې بنګري زبانه سرونه رنگوي نو یغان موټروانان د خپې رنگوي ما یزل مخبل مور نه پختنو کمل لزړی ولې مورې پخپل پخی رنگي وای دا پخی ګرمي لري وای پخی ګرمي لري نکریز په وحی چې دا پخو ګرمي لري کې دا وای موټروانان د سر تر بیګه موټرونی کوي دا سخت دا ورته وای پخی ګرمه راځي د خاطر نکریز کې چې دا ګرمي دا وجود کم شي
ځنې نارینه دي چې هغه بیا د مرض دپاره استعمالوي، هغه لکه پښې سری کوي، د پښو تلې دا وایي چې د پښو تف وباسي، ګرمي چې کار بزګاري کا او نور سخت کارونه کوي، هغه د هغو مرض دپاره کوي. او د شوق دپاره هغه بیا فقط په اختر کې لګوي، په وادونو کې لګوي، ځینې وخت په وادو کې بیا دا د پښې ګوته هم پرې ورسره کوي، چې کله د ناوې کور ته ځم داخلیږي او هغه د یو شګون او د یو رواج په توګه هغه پښې ورسره کوي. او په خپل په کور کې د زوم په کورانه کې هغه ځوانان چې د شا سره ځي، د زوم سره ځي، د خسر په کورانه کې د غو لاسونه د یو ریواج په توګه ورسره کوي، د پښې باټه ګوته.
حاجی پاینده حکمت بیا وایي چې لا هم په افغاني ټولنه کې داسې میرمنې او پیغلې شته چې په اخترونو کې لاسونه نسره کوي. دا چې ولې هغه وایي،
پخوا خو یاره خلک ذهني طور په ډېر آماده وو، هر چا کې به یو انرژي د خوشحالۍ وه. اوس طبیعي ده چې په یو کور کې به اختري، بل کور کې به په هماغه ورځ غمي، د چا به زوی شهید شوی، د چا به وراره شهید شوی، څوک به زخمي لري. خو هغه او بله دا ده چې دا د خلکو مینیم سړی شوی دی، او درېیمه دا ده چې ژوند ډېر مصروفه شوی دی، نو هغه د پخوانیو اخترونو مزې اوس په دې اخترونو کې نشته.
مینوالو، جنگ دی ورک شي پر اختیا هم جنگ بدرنګ دی، ځکه خو خويند وای چې اختر دی خويند لبور شي، خو زه به ورور ناسته یم، ورور غواړم. د خوخی د راتک په هیله نه نه خبرونه پات رسو. زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پړنه هم اوریدل شي، www.azadiradio.com. او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو. ستاسو بریا زموږ هیله ده.